Shit.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي ریډیو په یوې بلې خبرونه کې مارکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د کابل د پانتون دروازې ته تیرما چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او اووه ویشت نور یې ټپیان کړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکړې خبرونو ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته نن سهار د چاودنې له کبله د سیمینا شپږ جسدونه وویشت ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د عراق په څو پخوانیو والیانو او د څو ډلو په مشرانو یې بندیز لګولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه شپږ جسدونه وویشت ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي. د دې وزارت وحید مایار څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا پیخی پاره جزئیات لا هم نوی دی او خای ورسته زیات شي. تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیخی د څرنګوالي او د وخت تلفاتو پاره خپل قوله سندي ویلي. دغه چاودنه د کابل پانتون جنوبی دروازې کې شوې ده او ټاکل شوی و چې نن د کابل پانتون کې د قضایی ستاج او طبي شورا ازموینه واخیستل شي. تر دې دمه د دې چاودنې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پرون په کندهار کې چارواکو ویل چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو پرونی حمله د نه تنو ملکیانو او دوو پولیسو په وژل کېدو او تر نوي و زیاتو د نورو ملکیانو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره کړي. خاغلی محب وایي ډاډ ورکوو چې موږ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لرو. د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوو. انشاءالله څه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وس پوره وي د انتخاباتو له کمیسیونونو یې نه سپموو او هڅه کوو څو آرام او شفاف انتخابات ترسره شي. د امنیه او د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوی چې د میدان وردګ ولایت کې بد دی کمیټې د کلینیکونو فعالیت سره له سبا پیل شي. د کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو د غوښونو لکبلې په میدان وردګ ولایت کې خپل 200 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم تیر مخه مزادې رډیو ته ویل د میدان وردګ یو شمیر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی وو د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بیرته پرانستل شي.
د طالبانو لخوا د سویډنۍ کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګو ولایت زرګونه اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي دي. تاسولا ازادي رادیونا خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبيري او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولې. ریان الکلدانی او وات قادو د دوو سختریزو ډلو مشران دي چې یو یې مسیحي او بل د شابک اقلیت غړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کلدانی د 500 لیوا د سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شو خودل کیږي چې له یو ځوله نشوي باندې څخه واک پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري بندیزونه لګولي، خو د خزانه وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنار کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوی. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړی. دا غي مدافع وکیل لیکلی د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس سرګن شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سکال په مارچ میاشت کې په خپل کور کې د نصربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور مابس ته ولېږدول شو. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمو په پیپان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجله ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پوهنتون دروازې ته څیرمه چاودنه شوې ده. دغه چاودنې تلفات اړولې دي. هم د اوسره سره له کابل څخه رحمت الله افغان په تماس کې دی. هغه د خدساری افغان صاحب د پانتون د دروازې مخې ته د نننۍ چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه راته وایي.
ان سب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خبرو کې هم دوی واوریدل چې سهار 9:30 بجې د کابل جنوبي دروازې ته څیرمه یو چاودنه سوي ده. که څه هم امنیتي چارواکي دغه چاودنې د نویت او همدارنګه د وخت تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د امرختیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل بلابل روغتونونو ته تر اوسه شپږ جسدونه همدارنګه وویشت ټپیان وړل شوي دي. د امرختیا وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. ان سب ټاکل شوي وه چې نن د کابل پوهنتون کې چې د جمعې ورځ هم د امتحان واخیستل شي. د طبي شورا همدارنګه د شریعتو د ستاج پتر اوسه پرې دا نه ده معلومه چې دغه پیښه دغه پیښې زیاتره قربانیان هغه محصلین دي چې امتحان ته راغلي دي که نور څوک دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو نظر واخلو، خو هیڅ څوک هم حاضر نه شول. او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړو، خو تر اوسه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. عام سم دا په کابل پوهنتون باندې لومړی چاودنه ده چې ترسره کیږي، ځکه په خپل ذات کې دا یو نوې چاودنه ده. بل
افغان سب کابل پوهنتون خو داسې نظامي ځایونو ته هم نږدې نه دي، نو غالبا دلته چې چاودنه شوې ده هدف به ملکیان یا مرګ ژوبله به ملکیانو ته اوښتي.
تر اوسه پورې هم سب دقیق معلوم نه ده چې د حمله کوونکي یا د چاودنې هدف څوک و، خو د افغانستان د کابل امنی قومندانۍ ځینې چارواکو رسنیو ته ویلي دي. البته ازادي راډیو ته نه دي ویلي چې غالبا د دغه پیښې یا د دغه چاودنې هدف همدغه محصلین نه دي، خو وروسته به دقیق شي چې واقعا پیښه د دې محصلینو باندې سوې ده او که په بل چا باندې سوې ده. وروسته په دې اړه معلومات ورکولی شو. دغه معلومات چې تایید شوي نه دي تر اوسه پورې.
ډیر زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون یوې دروازې ته څیرمه د نننۍ چاودنې حال راکوه. د عامې روغتیا د چارواکو له قوله یې وویل چې لږ تر لږه شپږ جسدونه او ویشت ټپیان د دې پیښې څخه د کابل روغتونونو ته وړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې یوازې څو ساعته مخکې پرون ماښام په کندهار کې د امنیې پر قومندانۍ د طالبانو لخوا ډلیزه حمله وشوه. په دې حمله کې تر 90 زیات ملکي وګړي د چارواکو په وینا ټپیان شوي دي. همدارنګه په حمله کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 2 پولیس وژل شوي. د ټپیانو د زیات شمیر له کبله د کندهار سیمه ییز روغتون له خلکو څخه د وینې د هدیه غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ریجبا د خلکو د یو ځای کیدو او د تمدن زایده خو په افغانستان کې ورته لکار شوی. خغلی غنی پرون د فارسی ژبې او افغانستان په اړه په یو سیمینار کې خبرې کولې او وی ویل چې فارسی د ریجبې فرهنګي شته باید ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمېر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نوم دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهن تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او ځانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه سره
دغه ویل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلې چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمه د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید و نه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه ډون کې او نام تو سوهان اړکړي چې د اسارو پاره سیړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زر سو کلونه تیریږي.
چند صد سال میگذرد.
دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه تاوتریخوالی راکم شوی. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالی 15 پیخي ثبت شوی. خاطر پردیس پرې رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبریږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبری غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د وی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې د خپل دندې نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ریا سکر امنیت او مسؤلیت خبرنگاران حفظ کړه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوی راپور کې راغلي چې روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په اوبل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیخې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا تر سره شوی. یو شمیر افغان خبریالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبریالی زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
اون چې هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبریالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبریالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبریالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسی دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز جرایوي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنګارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمینه د کار مساعده کو تر هغه وکولای شي اطلاع رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
دا په داس حال کې چې د همدی راپور لمخې د تیر کال په لومړی او شپږو میاشتو کې ولس خبریالان وژل شوي او ولس نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوري کودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا وسنی کارونه به چې مشکلې زو موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلیو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې
چې یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبد السلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اربخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګې پور چکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغون پوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. صادق توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایه کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل اننوات و خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. صادق توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
دی پر یووالی او پر مینو پر محبت باندې د دې پر اتفاق باندې د لرات کوي ټول مثال دا دی لکلنګوټه تړل کټول لنګوټه تړل دا سون شخوان کې هر انسان چې په درنښت ترته ګور په شستر شي سره خپل هغه انسان شخوان سره کوي
لرغون پاول لیکوال از احمد عزیز وای چې د کندهار وسیدونکو د خپل سلګونو کلونو په خاني دودونه ساتلی نوم وړي وای د کنداریانو د پخواني دودونو شتون دا غوي قوت شي
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري کندهار کې د ملي یووالي په اړه باندې وایي چې کنداران په یو کلتور چاغه خاص کلتور دی هغه پیژندل کیږي چې ځانګړي لنګوټې لري او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي خپل دوه جه ساتل لري د دې تر څنګ زموږ سوسیا په اصطلاح باندې د مشران ته درناوی او د مشرانو مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دې فیصلي خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي موږ چې یووالی زموږ یووالی په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی مقصد چا چې لونګي تړلی وي هغه خلک په درنښت سره ګوري چا چې لونګوټه تړلې وي هغه په درنښت سره ګوري او چا چې ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي نوموړي وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي
دا نندارتون کې هم د کنداري هنرمندانو دغه چې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو او خو تر ډېره هم د پرې د دوغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کنداریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه چې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او د دوی ته کار وشي
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روجمات جوړه او پالو ده د زوم لپاره د اخترونو جوړه او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي اشان تور پټالا دات خوسیاش تلګن او غیژنونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي دا غو پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن جواب کړي
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبه خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت د تاریخي سیر ته وګورو مختلف ژبې رامنځته شوې دي مل شوې دي بدون په کرامسته شوې څه عمل دی چې دا ژبه بدلیږي دا د بدلون اصل څه ده
د ژبه د بدلون خوري لاتونه دي کومګه په عمومي او عمده لاتونه باندې خبره وکړو یو خو د وخت تیریدل لیکنه یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې جبه بدلون کی دویم د وګړو ترمنځ د فاصله رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو زی لهجه یا په خوا خودم رته غوراته غو دا اوس چې کوم دغه وسایل دی دام نو نو اما یو خلک چې دی یو زین تللی بل زی تاتمنه په ژبه کې بدلون راغلی یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی په دغه لحاظ باندې بدلون راغلی دی او کوس مونږ یو وشته وی پیړی تر شو په دی وخت کې خو په ژبه کې ډیر بدلون نه یو د گاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دی دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه وکړي
چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړو، خامخا به په ژبه کې بدلون راغلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروو. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسې د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي،
بلکې
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
همدارنګه د لهجو مسله ده، وایي چې دا وړې
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
خو ساده د نیولوګیزم خبره تا وکړه، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خوص فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمیني وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه
علمي او اکاډمیک مرجع وایي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمیني وایي، نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کړي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زموږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه، اړین غږ، نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودې. دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګ ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغات لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې خو زینې دغه بیلری مشکلات هم راوځي کې اوس کدی وی بل ژبه زده کوونکې راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب ار څوک چې کن کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکلی چې اوس کوم لهجه زده کی کو یا عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه جدي یو لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبرم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسی بدلونونه دي یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ کړی کم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سي پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې د نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی هغه ورته نوم غوړه کړی دی او ماغه نوم بیرته پټول نه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبه کرواله او یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسېږي
او د لامل د حکومت د کمزوري خبره چې دا سی
یو کمیټه نه لري اوس مثال کوم یو کمیټه لري د ارشید لپاره خپل نوم را مسته کولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویل چې یو د یو نوم د لپاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د لپاره ارچا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړي دی کده دغه ټول نمونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خه مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خبره
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم باندې برخه کوي ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنس نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردي شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما په اند باندې د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوې کوم شی نه چې ژبه ترازی کې هغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یي یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه یي دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی ارشي ته مونږه وس د پی سی او د لپاره مونږ یو نوم غوړه کړی دی کنه چې اړیکتون او تو یاد دغه نوم یعنی د ډیر ښه مناسب نوم راځي کړه دغه سیدار شي د لپاره د څو نمونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پر مختګ مو کې بدلون
او څو پورې چې یو واحد کمیټه نه نور سړی به راځي او خپل سر باندې به یو لغات لپاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات لپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي خو کدا سی کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کیو یو مناسب نوم د امدی د لپاره غوړه کې نظم پاند د بډیر خوي
ډیر مننه
مننه تاسو کور ودان
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې ل کلونو را په دی خو تمثيل کوي دا چې دغه فن ته هیڅ وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پښتني په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي
فنکار
نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو فایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول فایل مو وکړو
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنه مزما و غستی شي ډرامه وکړه وخت چې لیندري هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په غوږ کې ما تمثیل وکړ یو پوډری رول می ادا کړ د ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې ورسته ما سوکس او کډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې یعنې په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوش کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول هم هلته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه خپګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اوتاکې وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه زموږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته بل وخت یو ملګري مو دې راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یا سیا به لیکوالان یا سیا به کوم بل بخش کې کار کوي بیا م ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار را نشي او بیا ما ډېر وځوروي زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته به خپل هم داسې نه شي عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو بیا تا شروع کړو دغه سټارټ له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې خبره ورته وکړي نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي د ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند دې کل نه مړ دې بيد خورو وین مړ دین سړ دی بی د خرو
نو دا ډیر وګدو ناشناس بیا یو سندره وې زما ډیر زیات خوښېدلې
ادکه مورې دارو مکوا ادکه مورې دارو مکوا زمي خواجا آشنا فضل وستل يم دارو مکوا شد وسال د ميو وښو دارو مکوا سد وی سال د ميو وښو دارو مکوا زدا تقدير په زولنو تړلې و ما دارو مکوا
بیلتون به غازی وسندر له سلام جان سره ویلی و وای سلام جان به ویل
دا د یوش خبرې دی خون کوي شکرې دی دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی
نو دا هغه سندرې چې مال ته تمثیل ول بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو بیا موږ ستې ډرامې ته راغلو نور بخښو تم کار وکړو دا هم ورو ورو پریښود
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته رالی بیا دا کوم پړاو کوم وخت کوم زمانه وه او په کوم ډرامو کې کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ وغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ په هیواد کې ډېر جنګونه دي راته وایي چې ما ماشتري کړې ده اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلق نه راځي. نو دغه سیم ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه پانتون له دورې را بعد ډرامه و
داس بیا تاسو د ډرامې وکړي تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وژغېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي. دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څو وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې. بیا هماغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالی کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې که نه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د ده خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټې تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارکه کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه، په دې درې څلور پارکه کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغه یم یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان، خان سولې ته کار وکړئ. خانه، زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و. خانه، خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هماغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا د ستور ده چې د درد زګروی خیزي کني څو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېر ډېری کسان په یوه بل نامه ووژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخري دغه ډرامه سو کتر دی؟ بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلی. په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا ستاسو په دغه باندې یا خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه را وروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دې خواته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری و، په ډېر بد وضعیت کې هماغسې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم، هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکلي هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې مه ازموی، نور بسته نور زما بچان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه، زاری کوما.
ستاد محبت نشې می سر تزی خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تتا د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصار په ګرمو پسې ګرزو د رخصار په ګرمو پسې تل ساړه خستی خلق لمر تزی ګران در سپیلنې ش چې رنزور شوي دا قصور د د سپیر نظر تزی د ګران په شیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو
په اور اور لګو یخم جذبه نکړلا مونږ د رڼا خلکو په ځان را خورش په نکړلا او د محبت د قتل دیا د قربان خیږي د محبت د قتل دیا د قربان خیږي مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نکړلا د محبت د قتل دیا د قربان خیږي مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نکړلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخوټو ډبو مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخوټو ډبو مونږ د روزګار په ستوره ژبه خوله خوږه نکړلا او مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې ساده من کړلا مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په څوري خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرزوینه تا د خو بدو کړه کړه د پرزوینه ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه چل نه کړلا او مستر چې مونږه د یو بل نه جدانو شو کړم روم روم مونږه د یو بل نه جدانو شو کړم روم روم دا مو هم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بد نه جدا نشو تروم روم روم بیا مو هم ګرانا د حالات جبد د نکړلا
نو په ټولو تنو نو راشي پرلې چیراش نو په ټولو ستاد دیدن پرمان راشو پوری ور دکین خسور خسور تان دیکینو مخمل تکینو میختونو چلوی غر دکی
ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو غنو کې هم خبره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړی.
د دې خار د رنگینو سره بلد نوما، زه د دې خار د تماشو سره بلد نوما. زه په دې خار کې یک تنها او مد کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا او مد کلی سړی. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپه وا، قصه ترخه وا خو د کلی مې هوا خوږه وا. رو رو پی داس چڑک را پریوت د نظر اخکار شو، سر بده سخو گوم خمونگ لر او بر اخکار شو. رنا تیاری تلاڑا، لند او گده تلاڑا، هغا هغی تلاڑا، خوگا ترخی تلاڑا، آخر مکڑی اکڑی. بس در پدر شو خلق، تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کلا هیبت واغستم، کلا غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
کله می پریخو خور او رور می پریخوا کله می پریخو خور او رور می پریخوا اے لنڈا دا چ خوګه مور می پریخوا یو سو یارانو چې ساتلمای یو سو کسانو چې رټلمای ژوند تیرې دو خپو هدم په هر سا پټ پټ مزان نه جړې دم په هر سا ما خه مهنت کړې دې ما خه همت کړې دې ما په ځان په غم کې ټول ټول شپو جړل ډېر به مې پټو کله کله په ښکار او جړل کله اخبار تزغلا کله بل کار تزغلا کله نهارو دشا او کله بهارو دشا کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل لک شانت امن راغې زمونږ کډې واپس لاړې او زتې پاتې شوم مال دې خار لویه نامه او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې مال دې خار لویه نامه او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې ما د دې خار نه د تمام دنیا سیل کړې دې ز په دې خار فخر کوم زیش تکړې ما اوس سقیسه شوی دا سحادیسه شوی دا سویم اشپا دا چی اریگم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی هر سب ٹکشی خدا نا ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کی غم پا گوتکڑلو او غم میں هر طرف ما ته ځان بے سوک ښکاری ځکه چې ما دغه خطا کړې ده ما تا سره د خپلې مینې انتها کړې ده تا له پکار دی چې ازار مې کړې تا له پکار دی چې سنسار مې کړې خو اے افسوس زما په مینه پایدل یا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لږ حساب خوراکا چې تاسو نه پیژندم که حالات بدل شو زهم هغیم خوستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم که دا طول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر طور دی خپل خدای تو جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا دا غونه دی خپل زړه لای او سو نور ورکم زبا دیشته شور لده خپل درد شور ورکم ای زبا چغه کم او زان لبا پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل با نور شیرون لیکم دنن نپس با پلاس ند چا نمون لیکم کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا زبه دې خار ته ګوتنې نه سمې زبه یار ته ګوتنې نه سمې خور رور او پلار تا گوتا ننی سما خپل نصیب خوار تا گوتا ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چه هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چه لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چه ز خاد و مدوی خاد و زنه مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران Oh.
چا نہ خفکی گی زلاغسی دوستا یما نو ترکما بس پایما نن می ہغا جب پریکڑا سنا پھلکڑا نن میں ہگا تندے مات چی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گی وستی چپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مین پری خوا چپ زرو او شو دعا نن میں ہگا سڑا ٹولکا چی دلاس خو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر میں خوا کی ورت جوڑ گئی چمر ورشنا پگور کے پخلا کم او یار پخ دے کمہری یادوں ڈوڑے